السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان له افغان میندو او پلرونو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین او له پولیو څخه وژغوري. دغه سازمان په دې اړه یو اعلامیه ورکړې ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د پولیو د واکسین لګولو یو څلور ورځنی کمپاین له دوشنبه پیل شوی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 8 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي په کې له منځه نه ده تللې. تیر اونۍ د کندهار ولایت په شاولې کوټه او ارغستان ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې چې ورسره د پولیو د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې. خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت بیا وایي چې دوی سره سږ کال هیڅ کومه مثبته پیښه تر اوسه نه ده ثبت شوې. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې ډیری افغان ټولنې باکیفیت روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د دوی ټیمونو د جون په میاشت کې 80 زره ابتدایي روغتیایي مشورې، وزره رواني روغتیایي مشورې او د وزره ماشومان لپاره د معافیت معمول خدمات وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان د پیسو د تبادله په لوی مارکیټ شاهزاده سرای کې د ګرځنده صرافیو کار منع کړی دی. په یوې اطلاعیه کې چې پرون دوشنبه رسنیو ته رسیدلې او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت استخباراتو ریاست مرکزي بانک او د صرافانو د اتحادیې لخوا لاسلیک شوې په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو بولۍ هم منع ګرځول شوې ده. اندېښنې شته چې د طالبانو په دې امر سره به هغه سلګونه صرافان بیکاره شي چې په شاهزاده سرای کې د نننې ګرځنده صرافۍ درلودې. په شاهزاده سرای کې د ننې د پولي خدماتو او د اسعارو د تبادلې په شرکتونو سربېره ګڼ خلک له کلونو کلونو راهیسې سیارې یا ګرځنده صرافۍ هم لري. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د آزادو خبریالانو د کلب دفتر له خبریالانو اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې دا خبره کړې. دغه مرکز په خبره پروند کندهار په پریس کلب کې خبریالانو ته طالب چارواکو ویلي چې دا دفتر پریږدي. دا دفتر چې شاوخوا سل کسان پکې زیاتېدل او د خبریالانو به ترې د خپل ورځنیو کارونو او غونډو لپاره کار اخیسته شو په لاس کاله د آزادو خبریالانو په واکې وو. طالبان وایي چې دا ځای د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ملکیت دی او باید خبریالان ترې نوره ګټه وانخلي. د ترکیه د سوداګرۍ وزیر عمر بولات ویلي که افغان شپانه له ترکیه ووزي په دغه هیواد کې به مالداري او بزګري پای ته ورسیږي. بولات له ترکیه ورځپاڼې سبا سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي هیواد د کاري ځواک له سخت کمښت سره مخ دی. هغه د بیلګې په توګه ویلي د کاري قوا سخت کمښت سره مخ یو ان په بهرنیو کارګرو هم دا تشنه شو ډکولی که همدانن د پټکو 15,000 افغان شپانه ووزي هیواد کې به یې مالداري او کرنه پاتې نشي. د بولات دا خبرې د ترکیه د مخالفو ګوندونو او یو شمېر خلکو له نیوکو سره مخامخ شوې دي. او ټاکل شوې د اروپا د ملتونو د جام نیمه پای لوبې نن سه شنبه پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به هسپانیا له فرانسې سره مخامخ شي. د دې لوبې ګټونکی به وروستي پړاو یا فاینل ته لار ومومي. انګلستان بیا په دوهمه نیمه پای لوبه کې سبا له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د ملتونو جام فاینل د یکشنبه په ورځ د جولای په 14 د برلین د فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي. د اروپا د ملتونو په جام کې د فوټبال د نړیوال جام برعکس د دریم مقام د ټاکلو لپاره لوبه نه کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې طالبانو د افغانستان بانک مشرۍ ته داسې کس غوره کړی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. اغیز څه کېدای شي؟
کسانی کې زیر تعزیرات
کچېرې د مرکزی بانک په ریاست کې داسې کسان وي چې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي، د نړیوال سویفت سیستم نشي کولای د افغانستان مرکزی بانک سره معامله وکړي.
افغانستان کې د پولیو تر مشکوکو مثبتو پیښو وروسته د ګزن ضد کمپاین پیل شوی دی.
په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل فعال ګیلمن وزیر وضعیت نازک بولی او وایي بهر ته د لیګلو هڅه کوي.
ګیلمن په وینټیلیټر پروت دی، علاج روان دی. یقینا په ده باندې ډېر چې کوم برید شوی دی، ډېر سیریس آرټیک دی، دا حالات کریټیکل دی.
او په خوست کې یوه دښمنی د ډېر څو کلونو وروسته پای ته رسیدلې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس هم راځو د دې ساعت د خبری ټولګې د سر راپور ته. د طالبانو حکومت په خپلو وروستیو ګمارنو کې یو ځل بیا داسې یو کس د افغانستان بانک ادارې ته غوره کړی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. دا ګام ښایي د واشنگټن لپاره مهم وي، ځکه د دغه بانک میلیاردونه ډالر یې کنګل کړي دي. پوښتنه دا ده چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې د یو کس ګمارنه د افغانستان د خلکو لپاره څه پایلې درلودلی شي. تفصیل له صفیح الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د حکومت په وروستیو مهمو ګمارونو کې چې داونه اعلان شوې، نور احمد آغا د افغانستان بانک لمرسیالې د دغه بانک د سرپرست په توګه ترفی کړي. نو مړی چې په افغانستان کې په احمد ضیا آغا مشهور دی، د امریکا د تروریزم ضد بندیزونو لاندې دی. پر دغه ګمارونو سربیره د افغانستان بانک په خوانی سرپرست ملا هدایت الله بدری چې هم د امریکا او هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو لاندې دی، د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ټاکل شوی. رویټرز خبری اژانس په خپل راپور کې لیکلي، امریکا د افغانستان مرکزي بانک کې نوې ګمارنې لنګدي، ځکه چې واکته د طالبانو راتګ او د امریکا د وټلو په لومړیو کې واشنگټن دغه بانک $1 میلیارد زیرمه کنګل کړه. د دې پیسو نیمایي وروسته په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان معتمدانو لخوا څارل کیږي. دغه پیسو ته د افغانستان د مرکزی بانک لپاره د امریکا لخوا وړاندیز شوی. یو شرط دا دی چې د طالبانو د لوړپوړو غړو پر ځای باید تجربه لرونکي او ټکنوکرات کسان دغه بانک په رهبرۍ کې وګمارل شي، څو دغه اداره له سیاسي لاسوهنو لري وساتل شي. په برسل کې د کړکیچ نړیوالې ډلې پولیشنون کی کریم سمیت رویټرز خبری اژانس سره په خبرو کې نوې ګمارونه ته پام ویلي، دا څرګندوي چې د افغانستان د مرکزی بانک او نړیوال بانکي سیستم ترمنځ کړکیچ به دوام وکړي. د سیاسي مسایلو کارپوه د پیسو د نړیوال صندوق په خوانی کارکونکو ډاکټر طارق فرادی په دې باور دی چې د مرکزی بانک له نوې ګمارونو سره به خصوصي سکتور نور هم زیانمن شي.
کسانی چې زیر تاثیرات امریکا باشند،
که چیرې د مرکزی بانک په ریاست کې داسې کسان وي چې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي، د نړیوال سویفت سیستم چې د نړیوالو بانکونو ترمنځ د پیسو په کې کارول کیږي، نشي کولای د افغانستان مرکزی بانک سره معاملې وکړي او په پایله کې دا په افغانستان کې د بانکونو سره معاملې نشي کولای. دوهم دا چې کڅوک د افغانستان د مرکزی بانک پر راس کې د امریکا تر بندیزونو لاندې وي، واشنگټن نشي کولای چې د افغانستان د مرکزی بانک بهرنی پانګې چې اوس سویس کې دي دغه بانک ته انتقال کړي، ځکه د بانک مشر د هغوی تر بندیزونو لاندې دی.
ډاکټر فرادی زیاتوي، طالبانو په ټینګار سره ویلي چې له خصوصي سکتور څخه ملاتړ کوي. خود مرکزی بانک ته مشر پتوګه د داسې یو کس په ټاکلو سره چې تر بندیزونو لاندې ده، په حقیقت کې خصوصي سکتور ته زیان رسوي. د امریکا د خزانه وزارت د افغانستان د مرکزی بانک نوې رئیس نور احمد آغا د نړیوال تراګر پتوګه له بندیزونو سره مخ کړي. نو موړې د طالبانو د بمباریو د پروژو په تمویل، قومندانانو ته د پیسو په ویشلو او همدارنګه بهر کې د طالبانو کورونیو ته د پیسو پاستولو تورند. په افغانستان کې د طالبانو لنګدي درې کلنی واکمنۍ سره سره تر اوسه هیڅ هیواد د دې واکمنۍ په رسمیت نه دی پیژندلی او د یو شمېر طالب مشرانو نمونه لا هم د نړیوالو بندیزونو په لیست کې دي. د دوهې په درېمې ناسته کې چې د جون په دیرشمه د ملګرو ملتونو په قربتوب د طالبانو په ګډون جوړه شوه، د طالبانو یو مهمه غوښتنه د دوی په مشرانو د بندیزونو لری کول و. له دې دوه ورځنۍ غونډې وروسته طالبانو هیله څرګنده کړه چې دغه بندیزونه به لیرې شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت اعلان کړی چې پروند شنبه په افغانستان کې د پولیو سراسري کمپاین پیل کړی دی. ویل کیږي چې د واکسین په دغه کمپاین کې به 3 میلیونو زیاتو ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کندهار په 2 ولسوالیو کې د پولیو پیښې راپور شوې. خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې له دوی سره تر اوسه 3 کال د کومې مثبت پیښې راپور نشته. تفصیل لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلې دو خبر ورکړای دی. د سازمان په خپل اکسپانه له کورنۍ غوښتي چې د خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا څلور ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي
1403 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د څلور ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمېر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګزارن د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یې واکسین کړي.
او پولیو خو یو ناعلاج مرض دی، او همدغه د پولیو واکسین دی چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډیر زیات مهم دی چې هر څوک خپل ماشومان ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو حمیدی هم ازادي رادیو ته وویل چې خپل د وکاله نامسه یې واکسین کړي.
او اوس د سال مخ کې رااله بزرې ودا و او دم پاسه ولا او ساس کې وتا واچول مز واکسین پدې باندې خلی کاستنی مثال او کدا دغه یی دا د واکسین ساس کې پدې باندې خلی چې دا د مرزونو مخ نسی مونږ هم مېواران تکړی مېواران مخټ کړی خو زموږ هغه د واکسین نه دي نو غټان دي او اوس د سین دا راغلی مسې ته واچول.
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپل ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 10مې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوې وې. د شنبه په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي رادیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګزارن دوه تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال له دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
په لغمان کې د کاون غاګ رادیو مسول مدیر او د افغانستان د خبريالانو مرکز ژر تر ژره په دغه ولایت کې د کاون غاګ رادیو د بیا فعالیت غوښتنه کوي. دغه رادیو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په دې پلمه وتړله چې ګواکې ملکیت یې پر دولتي ځمکه جوړ شوی دی. خو د رادیو مسولان بیا وایي چې دا یوازې یو پلمه ده او وایي چې د رادیو د تړل لپاره نور دلایل دي چې طالبان غواړي د رادیوګانو یا د بیان ازادۍ مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روان کال د غبرګولی په 24مه په لغمان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست لخوا د کاون غږ رادیو تر تړل کې دوه وروسته د دې رادیو مسؤل مدیر انقلابی یوسف زی د یاد رادیو د بیا پرانستلو او د خبرونو د ژر پیلې دوه غوښتنه کوي. خاغلی یوسف زی د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو دا ادعا چې د رادیو ملکیت دولتي دی یو پلمه وبلله.
بیا که هر قضیه وی که د ځمکې مسله وی که نورې مسلې وی خو نو دلته خو اطلاعات فرهنګ کې د دخته کمیسون شته دی، دلته خو عدلي او قضایي ارګانونه شته دي، تعقیب و نظارت شته دی، قضا شته، محکمه شته. نو د هغه لارې دی موږ وغواړي موږ به ورشو خپل هغه اسناد به ورته وړاندې کړو، د خپلو اسنادو له مخې د حقایقو له مخې به له موږ سره برخورد وشي. دغه ډول چې په یو ناڅاپه ډول باندې یو مکتوب راځي او رسنۍ تړل کېږي واقعا د اندېښنې وړ خبره ده. د اندېښنې ځای دی، موږ اندېښمن یو زمون کارمندان اندېښمن دي.
د کاون غږ رادیو مسؤل مدیر وایي ټول وسایل یې له انټرنیوز څخه اخیستي او د یوې هوکړې له مخې هغه مهال ځایي ادارې رادیو ته یوه ټوټه ځمکه ورکړې وه چې پرې یو پوریزه ودانۍ جوړه شوې ده. یوسف زای وایي چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د رسنیزو سرغړونو کمیسون ته مراجعه کړې چې دا موضوع وڅېړي او د کاون غږ راډیو د خبرونو پیلولو ته اجازه ورکړي. د رسنیو د سرغړونو د کمیسون یو غړي حفیظ الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دغه مسله وڅېړي.
د کاون غږ راډیو موضوع به په کمیسیون کې تر بحث لاندې ونیول شي. انشاءالله د کمیسیون غړي به هم د خبریالانو او رسنیو له حقونو څخه د دفاع لپاره د مسؤلې مرجع په توګه عمل وکړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د یکشن مې په ورځ په راپور کې ویلي چې دا راډیو له دې عمله چې ملکیت یې دولتي بلل شوی تړل شوې ده. راپور د ځایي سرچینو له قوله وایي چې د غبرګولي په 24مه د لغمان د استخباراتو ریاست کارکوونکي د سیمه ییزو چارواکو او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په حضور کې د راډیو دفتر ته ننوتل او په دې پلمه چې د دغه راډیو ملکیت دولتي دی راډیو یې وتړله او هر څه یې ضبط کړل. له هڅو سره سره مو په لغمان کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعاتو کلتور ریاست له چارواکو سره په دې اړه خبرې ونه شوې. د کاون غږ راډیو په 2004 زیږدیز کال کې د انټرو نیوز په مالی مرسته د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې جوړه شوې چې د چارواکو په وینا د تړلو له کبله یې 40 کارکوونکي بیکاره شوي دي. د رسنیو د دفترونو تړل کېدو په افغانستان کې د یو شمیر خبریالانو اندېښنې زیاتې کړې دي.
په لغمان ولایت کې د کاون غږ په نوم یو خپلواکه رسنۍ د طالبانو د حکومت له لوري تړل کېږي او په نشراتو یې بندیز لګیږي چې دغه چاره د افغان خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. زموږ هیله دا ده چې په افغانستان کې د آزاد رسنیو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړل شي، سو په رښتینې معنا په افغانستان کې رسنیزو مسایلو ته په ښه ډول پوښښ ورکړل شي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته نږدې 260 رسنۍ د طالبانو حکومت د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي، خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ویلي چې ډیری رسنۍ د مالي ستونزو له کبله تړل شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي هڅه کوي چې ګیلمن وزیر یو بهرني هیواد ته د درملنې لپاره ولېږدوي. ګیلمن وزیر د پښتون ژغورنې غورزنګ له مخکښو غړو دی چې ول مورس په اسلام آباد کې د یو ډله کسانو لخوا پرې مرګونې بریدو شو او ټپي شو. تفصیل په دې راپور کې.
ګیلمن وزیر له دوه شپو په وینټیلیټر یا ماشین باندې تنفس اخلي او د اسلام آباد په پیمز روغتون کې بې اوخه پروت دی. د راپورونو له مخې سره له دې چې اسلام آباد کې د هغه عملیاتونه شوي، خو ډاکترانو سپارښتنه کړې چې د ښې درملنې لپاره باید ژر تر ژره بهر انتقال شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم ویلي هڅې روانې دي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستلو ګیلمن د درملنې لپاره بهر انتقال شي.
ګیلمن په وینټیلیټر پروت دی، علاج یې روان دی. یقینا په ده باندې ډېر کوم برید شوی دی، ډېر سیریس اټیک دی، د حالات کریټیکل دی. نو ډاکټرانو باندې مونږ خپل هم ټول ملګری سنجیده ملګری ولاړ دی، هغه هم ګوري، هغه هم کیر کوي.
لګیا یو کچیری نړۍ کې اسپیشل زمونږ د پی ټی ایم یورپ ملګری لګیا دی، هلته هم سیټینګ کوو، دا اوس هم دلته کورسپونډنټ لیټر جوړو چې هر چرته هم علاج ممکن وي. ان شاء الله هر ځای پر به مونږ خپل کوششونه کوو چې د ښه علاج وشي.
په خپل رسنیو په تیر بیا ایکسپانډي یا پخوانی ټوټر باندې بهر ته درملنې لپاره د ګیلمن وزیر د انتقال لپاره فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی دی. دا کمپاین چې جرمني ته د ګیلمن د انتقال په نوم دی، په 2 ساعتونو کې شاوخوا 80,000 کسانو شریک کړي. فعالان د پاکستان له چارواکو غواړي چې د ګیلمن د انتقال لپاره د هوایی امبولانس زمينه برابره کړي. پښتون ژغورنې غورزنګ تور پورې کړی چې پر ګیلمن وزیر باندې بریت د آزاد داوړ په نوم یو کس چې ویل کېږي د تحریک انصاف ګوند غړی دی کړی. د راپورونو له مخې ګیلمن باندې څه باندې 100 کسانو اسلام آباد په B17 یا B1 سیکتور سیمه کې یک شنبه ماخام مرګونه بریت کړي او هغه د سر له ناحیې سخت ټپي کړي دي. منظور پښتین وایي پر ګیلمن بریت کټ مټه ماغه ډول دی چې د غورزنګ په مخکښو غړو ارمان لونی، عارف وزیر او فعال او سیاستوال عثمان کاکړ باندې شوی. پښتین وایي په اسلام آباد کې پر ګیلمن بریت او د بریتګرو نه نیول ښکاره کوي چې په دې پیښه کې حکومتي ادارې لاس لري. د پښتون ژغورنې غورزنګ په مخکښ غړي او فعال ګیلمن وزیر باندې چې په لر او بر کې ډیر پلویان لري، ورستي بریت پراخ غبرګونونه پارولي. په افغانستان کې طالب چارواکو لا رسمن څه نه دي ویلی، خو پخوانیو افغان سیاستوالو له هغې ډلې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر پر ګیلمن برید په کلکه غندلی او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې په دې اړه بې پرې پلټنې وکړي او حساب ورکړي. د پخواني مرستیال ولسمشر ملا صالح اړوند زرغون بهیرم پر ګیلمن برید په کلکه غندلی. زرغون بهیر ویلي، پښتون ژغورنی غورځنګ له کلونو راهیسې د افغانستان له خلکو سره په همغږۍ د افراطیت او ترهګرۍ پر ضد غږ پورته کړی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه دي. د غراز به د هموري چې خزینه کارکونکو چې دولت په افغانستان کې ماشونه کم کړی یا د طالبان حکومت ماشونه کم کړی شکایت کوي او وایي چې اوسنی ماشونه یې اړتیاوی نه پوره کوي. خو ورزو خوست د خوست په تڼیو کې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هڅو د دو کورنیو ترمنځ دیرش کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې ده. د پخوانۍ دښمنۍ ښکېل لوري د دې روغې جوړې ته خوښ دی او وایي چې د بدیو ژوند له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره ملګری وو. تفصیل یې له نجیب الله خیل اورو.
د خوست ولایت د تنوی د سرحدي ولسوالۍ د نریزې په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ دیرش کلنه دښمنۍ د قومي مخورو دنیا عالمانو او ځایي اوسیدونکو په هڅو او کوښښونو په دوستۍ بدله شوه. په دې وګړه د خمنۍ کې د دواړو لورو یو یو کس وشل شوی وو او دواړو خو ته ځینې نور مالی زیانونه هم اوریدلی ول. قومي مخاور اول خان کاروان چې د نور ځای خلکو په ملتیاي د دې د خمنۍ په هوارولو کې هڅې کړې مشال راډیو ته ویل،
و دې چې دا ډېره د بده برخه دو دا سړی په دماغ سړی په زړه په ټوله کورانه نه بوجوي. سړی ته هیڅ کله خپ کې آرام نه ورچی، په ویخه آرام نه ورچی، مړې خانه ورکوي، چا خانه ورکوي، ډېره بده زندگی وي. مو ته دې جوړ دې بدای چکم دې هغه د درد متمدیم ده په مونږ بدای تر شوی دی. وسمه په هر بچی بچی نه په هر پرد نه په هر مسلمان نه ای بدای په چختن نه ډیر ځله بد دی، ډیر په درد دی. کما وس زړه د اخلاص ته کوشش کما چې دا سوي چې بدای چې دې د زبردستۍ بدل کما هغه بد ته پای ټکی کېږم.
د مسلمانینو او منځګړو لیډل یو بل قومي مخاور اصل خان وای پروغه جوړه کې تر مشرانو نور څو غزمن نه تمامېږي.
چې کومي مشر نه وي ایس د سیک جوړ نه شي. کومي مشرونو به جوړا کو کومي مشرونو په اصول د وطن په قانون یا دا به د می کې چې څمره واسي دمره کوشش وکړي یا په زیر یا په سور یا په سناتي اته به یې میګ با کومه کی شکل جوړوي نه سره به میګ کومه تر غوړي ته څنګه خال پر غوړي او شړه به او راوي سره.
یا د دښمنۍ د تنوی د نریز د سیمې د اوسیدونکو سخی مرجان او امیر تاجری خان د کورنۍ ترمنځ به یاد کسان د دښمنۍ په پای ته رسیدو خوښي څرګندوي او غواړي چې د دوی په شان نورې کورنۍ دي هم د مشرانو په منځګړیتوب بدی او دښمنۍ پای ته ورسوي. د بدی د یو لوري د کورنۍ مشر سخی مرجان وایي،
زه دای داسې عزیزون وي چې په یو شکوره کندولم میګ دی ماړی وا، خو اخر بیا چې خدای جوړ کړه او میګ داسې الله تاسو ورسېدي. یس یس زغای عزیزګری مې دو یا ما غاورر ګری دوی د اسرا.
د دویم کورنۍ یو تن مشر امیر تاجری خان ول د دښمنۍ تر ټولو بد پایله داده چې د وی کورنۍ د ژوند ساحه تنګوي او نشي کولای په آرام سره یو بل ځای وګرځي یا د خپل خپلوانو په خوښۍ او مشکلو کې برخه واخلي.
که یو د مشکل چې جوړ شي یو د خینې طرف ته تکلیف وي، مشکل وي. دوه مې دغه مشکل ادو چې خپل د پردي مشکل دغه دي چې هغه ته چې وردرې مې پښتنه بیا کې دغه مشکل زیوتي، بل د خلخونې طرف ته مشکل زیوتي. دغه نه ول طرف کې هغه نشته کې دغه کې ګاټه نشته کې چې څیک وویي چې دغه نه به مثال بعد ورځ نه ګاټه وخلم.
یاد دی وی لوی پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې په بیلابیلو لویو او وړو لانجو د کورنیو خیلونو او قومونو ترمنځ ځینې بدۍ موجود دي. خودخاری او هوار سیمو پر طلبیا په غریز سیمو کې د خلکو ترمنځ د دښمنۍ پیخي ډیر دي.
یو شمیر خزینه دولتي کارکونکي چې اوس په کورونو ناست دي د طالبانو د حکومت لوري 5000 افغانۍ ته د ماشونو راټیټول غیر عادلانه بولي.
یو شمیر خزینه دولتي کارکونکي چې اوس په کورونو کې نول سوي د طالبانو حکومت د مالی وزارت د اعلان پر بنسټ 5000 افغانۍ ته د دوی د ماشونو راکټه کول غیر عادلانه بولي. تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو خزینه کارکونکو ماشونه چې اوس مهال دندې نه ترسره کوي په میاشت کې 5000 افغانۍ ټاکل سوی دی. د غیر رسنۍ زیاته کړي خو هغه خزینه کارکونکي چې اوس مهال کار کوي او د خپل نارینه همکارانو پشان دفترونو ته ځي د تیر پشان بخبل ماشون اخلي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولی حقمال په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمیر خزینه دولتي کارکونکي چې اوس په کورونو ناست دي وایي چې دوی په جبري توګه له دندو محرومي سوي او په کورونو کې نول سوي دي. له دې ډلې یوې کارکونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل: یو بل دولتي کارکونکي چې دا هم په کور ناست ده او نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د ساور په میاس کې 15000 افغانۍ معاش ترلاسه کړای دی. 10000
افغانۍ معاش داشتم. بازال 5000 افغانۍ معاش شوه دغه 5000 افغانۍ هیڅ پاید.
ما 10000 افغانۍ معاش درلود خو اوس می معاش 15000 افغانۍ شوای. دا دومره پیسې نه دي چې وکولای شو خپل ژوند پرې مخته یوسو. درې ماشومان لرم، یتیمان دي. میړه می په تیر حکومت کې شهید شوای. زه خپل به برخلي کیم. په کرای کور کې ژوند کوم.
بل خو یو شمیر نور خزو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت په لومړی دوه میاشتو کې ماشونه اخیستي او له هغه وروسته لدندو لري سوي چې په دې موده کې ورته هیڅ ماش نه د ورکړل سوای. له دې سره د خزو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خزو له حقونو ښکاره سرغړونه او د خزو د ځپنې په معنا ده.
په خوښنې سره وایم چې دا ډېر اشکال تبعیض دی چې د ښځو په وړاندې طالبان اعمال کوي. له یوې خوا نه دوی د احکامو په اساس ښځې د خپل د حقوق څخه، د زده کړې، د کار څخه محروم شوي دي، او له بلې خوا نه چې په کور کې ناستې بیا د دوی معاش هم کموي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارو ادارې ته منسوب په یو مکتوب کې راغلي و چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر له مخې د دولتي ښځینه کارکوونکو شونه چې په تیر نظام کې په دندو ګمارل سوي به 15000 افغانۍ ته راټیټ سوي، خو مشخصه سوي نه و چې دا پریکړه د ټولو خزینه کارکونکو په اړه ده او که یوازې د هغو خزینه کارکونکو چې په کورونو کې نول سوي دي. وړاندې یو شمیر خزینه کارکونکو د دې پریکړې په خبرګون کې اعتراضونه کړي وو او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو دا پریکړه توپیری چلند او خپل سری بللې وه. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو په تېرو نږدې دریو کلونو کې د ښځو د کار او نجونو د تعلیم ترڅنګ په ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې پریګن او شدید محدودیتونه لګولې دي.
ستاسو لا پیغامونو
دا ازادي ورادیو ټولو خبرګارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زما محمد عمر د بلوچستان څخه خبره کوم چې اقتصادي حالتونه ورسترابولي کمزوري کیږي. نو ټول ځوانان چې دي بیکار دي، نه یو کار زمینه مساعده ورته که چیرې حکومت وکولای سي داسې د کار ورته پیدا کړي، بلکې دا غربت په څه نه څه د بینه ووځي. جوړ وسي، سلامت وسي، شهرت وسي.
سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. او د جوړ او د پمبو کرولو باندې طالبان حکومت موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، نه تو هم راکړې موږ ته، نه دوا په باره کې موږ سره مرسته کړې ده، نه موږ ته سر راکړی دی، نه تو هم راکړې دی. بس دې قانون ډېرې مشکلات یو هوچکلی ده او بل ها اقتصادي مشکلات دي. موږ طالبانو حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې قانون سره مرسته وکړي، دوی لاسنیوی وکړي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اجنی ازمان احمد د منځو د کلی وایسخه یو لسوالۍ د پکتیکا د ولایت اوسیدونکی یم. دلته مو خپل هغه مریضان سي که ښځینه یې او که نور مریضان دغه روغتونونو ته وړو، بالکل یې وړو. زنانه شته، ډاکتران او نور ډاکتران هم شته، مګر هغه دواوې چې راځي هغه بېکفایته دواوې دي، ټولې لوکل دواوې دي، اصلي دواوې نه پیدا کیږي. په شپخانو کې، یعنی په هغه شپخانو کې چې هغه د حکومت له خوا جوړ شوی، هغو کې هم بیا بیا پرته دواوې دي، یعنی دوم نمبر اصلي دواوې نه پیدا کیږي. نو هغه مریضان چې موږ ورو هغه د دوا چې رجسټر شوی نه وي، هغه دواوې نو ځکه په مریض باندې اثر نه کوي. موږ له اسلامي معارف څخه دا خواسته د تاسو راډیو په توسط سره چې هغه دواوې چې بے کیفیت دي او جادی دواوی دا باید ختم شي، او هغه ډاکټران چې په دواو باندې پیهیږي چې دا
اصلي دواوې دي او هغه نقلي دواوې دي باید د دواخانو څخه ټول کړل شي چې د مریض لپاره فائده وکړي. دا بې کفایته دوا په دې باندې اړوي چې هغه دوا که په 300 روپۍ یو پاکټ وو، نو دا د 100 روپۍ دوا هغه سې دا پاکټ چې هغه د 300 باندې کوي نور هم په لاس پاره.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو دوهم نیمایی ته ورسیدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان له افغان میندو او پلرونو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین او له پولیو څخه وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د پولیو سراسري واکسین پیل شو او ټاکل شوی چې په څلورو ورځو کې به 8 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورسول شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او ایم وای ډیری افغان ټولنې با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د افغانستان د پیسو د تبادلې په لوی مارکیټ شهزاده سرای کې د ګرځنده صرافیو کارمنه کړې دی. په یوې اطلاعیه کې چې پرون رسنیو ته رسیدلې دا خبره شوې ده او له دې سره دا ویره شته چې ممکن د شهزاده سرای په دننه او بهر کې د زګونه ګرځنده صرافیو کاروبارونه پای ته ورسیږي. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست د آزادو خبریالانو د کلب دفتر له خبریالانو اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې دا خبره کړې. دغه مرکز په خبره پرون د کندهار په پریس کلب کې خبریالانو ته طالب چارواکو ویلي چې دا دفتر دی پریږدي، ځکه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ملکیت دی. د ترکیې د سوداګرۍ وزیر عمر پولات ویلي چې افغان شپانه له ترکیې ووځي په دغه هیواد کې به مالداري او بزګري پای ته ورسیږي. د دغه چارواکي په خبره دا مهال 5000 افغانان په ترکیه کې په شپنی بوختي او ټاکل شوی د اروپا د ملتونو د جام نیمه پای لوبې نن د جولای په 9 پایل شي. په لومړی لوبه کې به اسپانیا له فرانسې سره مخامخ شي. دوهم نیمه پای لوبه سبا د انګلستان او هالند ترمنځ ترسره کیږي.
د زهرو کاروان
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه اوریدلو ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وسنه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
زمینای زراعتي هم که از بین میره.
زراعتی ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري.
په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی، خو افغانستان له دې بحثونو څخه څنډې ته سوی. دا چې څنډې ته کېدل او له نړیوالو مرستو څخه بې برخې کېدل به دا هیواد له کومو ستونزو سره مخ کړي، په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه آسین معیار سره مرکه کړې ده.
که چیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو، دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي تر کېدلی او نشي ترلاسه کېدلی. له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې ننګیالی یوې نجلۍ ته مرکه وراستوي. د نجلۍ پلار په لومړیو کې راضي کیږي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه له خپل وسخه انکار کوي. دا چې ولې، دا به په ډرامه کې واورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکو.
هو پلارا، زما نظر خدا دی چې نه ورکو.
زه هم وایم چې نه ورکو.
مورې، ستا څنګه خوښه ده؟
زویا، زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سر توره کیږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دوی له حکومت سره په ګډه د کوکنارو د کښت سروې وکړي. د ملګرو ملتونو د سروې او تحلیل د برخې یو هیئت تازه کابل ته تللی چې د کوکنارو د فصل تر پایه پورې د دې کښت د وضعیت څرنګوالی ارزیابي کړي. تحلیلګران وایي چې د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په جلا جلا ډول د کوکنارو د کښت سروې کول ستونزې نورې هم ډیروي او کره شمیرې نه ترلاسه کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت او د دې کښت د ویجاړولو لپاره د طالبانو د حکومت عملیات پای ته رسیږي. له دې سره سم د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې سازمان د کوکنارو د کښت د شمیرو پر غونډولو لګیا دی. په دې اړه د دې سازمان یو هیئت کابل ته تللی چې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د طالبانو د حکومت منتجې او شمیرې ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت په یو خبر پاڼه کې لیکلي، د دې معینیت د تحلیل او سروې رئیس له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره دې په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت سروې وکړي. اوس مهال د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د ځمکې له لارې او ملګرو ملتونو یې په هوا کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې سروې کوي. له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کره سروې تخنیکي امکانات نه لري او نسي کولی چې کره شمیرې ترلاسه کړي.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وسنه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو. خو ملګري ملتونه چې د هوا له لارې کومه سروې کوي تر یوې اندازې امکان لري چې د کوکنارو ټول کښتونه سروې کړي او دا سروې د طالبانو تر سروې عملي ده.
په تیرو درو کالو کې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه راپور چمتو کړي. ملګرو ملتونو په تیرو دوو کالو کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله یوه سروې وکړه او د دې سروې راپور یې په 2023 میلادي کال کې اعلان کړ. دې سروې ښولې وه چې په افغانستان کې په 1,000 او 800 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کوکنارو څخه 323 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال اعلان وکړ چې د کوکنارو د کښت د سروې لپاره یې 1,000,000 افغانۍ ځانګړې کړې دي، خو د یوه کال تر تیرېدو وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان شوي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت سروې د دې کښت د کمولو او پرمختیایي پلانونو عملي کولو د پالیسۍ لپاره کیږي، خو که دا سروېګانې په جلا جلا ډول ترسره شي د ګټې پر ځای ستونزې پېښوي.
دا چې اوس طالبان د ځمکې له لارې ډکوي او یونیورسټي د هوا له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو د ځمکې لږ زره قیمتي تمامېږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي. دا دوه سروېګانې خپله د کړکۍ زیاتولو یو کار دی. دا سروې هغومره موثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره بهامنګۍ وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه تابیا تور مشکلات هم زیاتېږي.
ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت له 2009 څخه بیا تر 2040 میلادي کاله پورې د امریکا متحده ایالاتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړه. دا ډول سروېګانې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید اندازې معلومولو تر څنګ له نشې موادو سره د مبارزې له پالیسۍ تدوین کولو او پرمختیایي پروګرامونو له عملي کولو سره هم مرسته کوي.
پر اپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کړه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمونګ پوچ کړو، اخونه دمونګ خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت په بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې د ځمکیا او اوبو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې اقلیمی بدلونونو په تیر بیا ورستیو طبیعي پیښو بزګرو ته ډیر زیات زیان اړولی او هغوی یې بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د زراعتي ځمکو کموالی د زراعتي ځمکو ویجاړېدو ته په کتو سره بزګرو ته ډیر زیان اوښتی او نړیواله ټولنه باید له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ډیر سیلونه په غرنیو او داسې سیمو کې راغلل چې هلته بزګر لږ زراعتي ځمکې لري او د کورنیو یوازینۍ مالي سرچینه یې همدا زراعتي ځمکې وي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په عمومي ډول په افغانستان کې زراعتي ځمکې لږ دي او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ترمنه کولو وروسته اقلیمي بدلون په تېره بیا وروستیو بارانونو بزګرو ته ډیر زیان رسولی دی. د ځمکې متخصص خلیل احمد نادم د کوکنارو د کښت منع کول پر ځای کار بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د دې کښت منع کولو او اقلیمي بدلون له امله بزګرو ته زیان اوښتی او هغوی مرستو ته اړتیا لري.
د زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري. باید له همدې عمله د زراعت په دل په پام کې ونیول سي. باید بزګرو ته امکانات ورکړل سي، لکه کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه، تر څو هغوی وکولی سي چې د لږو ځمکو څخه ډیر حاصلات ترلاسه کړي.
په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون بحث راپورته شوی او وروسته پاتې هیوادونو باندې د دې ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څو سازمانونه جوړ شوي، خو په افغانستان کې درې کاله مخکې بدلون او مشروع نظام نه جوړېدل د دې سبب شوي چې افغانستان له دې ډول مرستو څخه بې برخې پاتې شي. په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر لسو میلیارډو ډالرو ډېرې بشري مرستې شوي چې د دې مرستو لویه برخه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. د اوبو د مدیریت متخصص نظیم سمون وړاندیز کوي چې باید د بزګرو پر ژوند د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره یوه ډېره اندازه بشري مرستې دې برخې ته ځانګړې شي.
بشري مرستې چې کیږي له افغانستان سره د دې یوه ډېره برخه باید همدغه کلایمیټ چینج او دغه کلایمیټ ریزیلینس دغه مسایلو ته ځانګړې شي. ځینې سازمانونه شته دي چې د اقلیمي تغیراتو د منفي اغیزو د کمولو یا مخنیوي لپاره د زیانمنونکو هیوادونو ته فنډ ورکوي، چې دغه د پرمختللو هیوادونو لخوا هر کال لږ تر لږه واویا اووه میلیارده ډالره بودیجه ترلاسه کوي. دغه وروستی راپور چې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي چمتو کړی و، یوه برخه د کلایمیټ چینج وه چې په دغه برخه کې مرسته وسي تر څو افغانستان وکولی شي دغه د اغیزو د راکمولو لپاره ځان جوړ کړي.
ملګرو ملتونو د خپلو څېړنو په نتیجه کې موندلي چې د افغانستان بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیلو مرستو نه ترلاسه کولو له امله هر کال تر یو نیم میلیارد ډالرو پورې عاید له لاسه ورکوي. د دې سازمان د ارزونې له مخې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې د افغانستان بزګران نور هم بې وزله شي او بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:29 منځنۍ څپو باندې واوري. په وروستیو وختونو کې په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی او دا بحث له هغو هیوادونو سره د مرستو پر څرنګوالي تمرکز کوي چې لږه وده یې کړې وي. خو افغانستان نه یوازې دا چې له دې بحثونو څخه څنډې ته سوی، بلکې په دې برخه کې له نړیوالو مرستو څخه هم بې برخې سوی دی. په افغانستان کې وروستي سیلونه له اقلیمي بدلونونو څخه ګڼل کیږي چې ډیر زیان یې بزګرو ته اړولی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه هاشم معیار سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلی چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو د افغانستان د بزګرو پر ژوند څه ناوړه اغیزې کړي او آیا اقلیمي بدلونونه د دې سبب شوي چې بزګران دې د کوکنارو کښت ته وهڅول شي.
د اقلیمی بدلون د موضوع سره هم متاسفانه تر اوسه سیاسي برخورد کېږي. په د تیرو دوه درې کلونو کې له یوې خوا د بندیزونو له کبله هغه پیسې چې په تیرو کلونو کې افغانستان ته ورکول کېدي هغه بندې شوي، او له بلې خوا په کور دننه هم ظرفیت ټیټ دی، او د هغه شته فرصتونو او لارو چارو له کبله چې دوی کولی شي پیسې ترلاسه کړي افغانستان ته پروژې راوړي د هغو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. زیان بزګران ویني، خو مکلفیت د نورو برخو او حکومت دی تر څو دغه ستونزې ته یو حل لاره ومومي، تر څو اړینې پروژې تطبیق شي، تر څو په راتلونکو کلونو کې د اقلیمي بدلون زیانونه کم شي.
د اوبو مسلې تکرار شو، ستاسو په نظر د اوبو کموالی د بدیلو کښتونو ترویج په وړاندې څونه جدي ستونزه جوړه کړې، او د بزګرو لپاره د ځمکې خړوبولو کافي اوبه څنګه برابرېدلی شي؟
د اوبو مسله په د کوکنارو په کښت کې ډیر مهم رول لري. یو دلیل چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي هغه هم په هغو ولایتونو کې چې اوبه پکې لږ دي، همدا د اوبو لږوالی دی، او د ځکه چې کوکنار لږ اوبو ته اړتیا لري او په داسې وخت کې کرل کېږي چې هلته ورخت د ورخت شونت یا د اوبو شتون تقریبا وي څنګه، نو همدا لامل دی چې بدلونه کښتونه تقریبا په دغه موسم کې نشته، او یا هم ډیر اوبو ته اړتیا لري. د بیلګې په ډول کوم بزګر چې اوس پنبه او غنم کری هغه د کوکنارو پرتله ډیر اوبه مصرفوي، او دا د دې لامل کېږي چې پورتنۍ برخه کې خلک ډیرې اوبه وکاروي او لاندنۍ برخو ته بیا د څښاک لپاره هم حتی اوبه پاتې نشي. دا په خپله یو مدیریتي ستونزه رامنځته کوي چې موږ یې عواقب تقریبا په تیر کال کې ولیدل. د هلمند سیند په حوزه کې لکه نیمروز او هلمند لاندنۍ برخو ته خلکو د څښاک اوبه نه لرلې.
په مشخص ډول په تیرو شلو کلونو او د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کلونو کې د بدیل معیشت پروګرامونه څونه ګټور ستاسو له نظره؟
که چیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو، دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدی، نو له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي. لایوی خوا د کرنیزو محصولاتو متفاوت کښتونو یا متفاوتو بدلونو، نه یوازې یو لکه زعفران، انجا، همدا ډول نور هغه نباتات چې لږ اوبو ته اړتیا لري او د دوی سره په موسم کې کرل کېږي او همدارنګه اقتصادي ګټه یې ښه وي، د دغو ور پیژندل بزګرو ته او د دې لپاره یو پلان جوړولو ته اړتیا ده، تر څو کروندګر د هغو ل ډېرې کرنې او یا لږ کرنې څخه مخنیوی وشي. په دې معنا چې یو دغه کرنه د پلاني شکل غوره کړي، تر څو د حکومت لخوا یا د یو تنظیم کوونکي لخوا بزګرو ته وویل شي په څومره ساحه کې هغه نبات وکرل شي، تر څو د محصول په وخت کې بازار کې دغه کچل ډیر او یا لږ نشي د اړتیا څخه، نو په دې ترتیب سره به دغه محصول بیا هم په خصت حقوي او په دې توګه بزګر بیا څنګه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. لدین علاوه د نورو بدیلو پروګرامونو لکه انکشافي پروژو، د سړکونو جوړول، د کوپریټیفونو جوړول، تر څو د کلی خلک او بزګر خپل محصولات خارونو ته په اسانه ورسوي او ولته وپلوري، نو دا کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي.
کله چې موږ له بزګرو سره خبرې کوو، نو د ډیری هغو شکایت کورنۍ او بهرنۍ بازارونو ته د کرنیزو محصولاتو نه رسیدل دي. مثلا د اصل په وخت کې یو کیلو کدوګاک او یو من هندوانه په لسو افغانۍ وپلوري، حال دا چې سل افغانۍ پرې مصرف شوي. دا ستونزه او بازار ته د لاسرسي مسله څنګه حل کېدای شي ستاسو په نظر؟
متاسفانه د افغانستان ستونزه یوازې په اوبو او کرنه پورې محدوده نه ده. دلته قانوني چارچوبونه، له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعاملات او ډیر نور فاکتورونه شته چې هغه تجارت یا هم د دغه بزګرو ژوند اغېزمنوي. حکومت مکلف دی او یا هم د اساسي دنده ده تر څو د ټولو فاکتورونو په پام کې نیولو سره داس شرایط را ماست تکری چې ترڅو
بزګر وکړای شي خپل محصولات نور نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي. لامدې کبل اړتیا ده حکومت نه یوازې دا چې زیربنا او بدیلو کښتونو ته پام وکړي، بلکې په قانوني دوه اړخیزو نړیوالو اړیکو کې دغه برخې ته پام وکړي، تر څو دا تشه چې تر اوسه پورې شتون لري حل شي، او په راتلونکي کې که موږ مثلا د نورو برخو باندې کار کوو، حداقل د ګاونډیانو سره د تجارت په پوله باندې اوختل او نور میکانیزمونه د خنډ لامل ونه ګرځي.
په مرکه کې مو واوریدل چې تحلیلګران وایي افغانستان د ظرفیتونو د نشتوالي له امله د اقلیمي بدلون په برخه کې له مرستو محروم شوی دی.
آیا پوهیدلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریف یار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجوبانی او همدارنګ د جلدی تخریشات، یعنی د پوټکي کې چیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره ټچ شي، یا پوټکي کې وینه موجوده وي، یا وینه انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دي دغه کمزوري کېږي، او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مسایلي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د مافیت فنامه باندې. مافیتی سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته مافیت راکې، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرزونو په وایرسونو باکټریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه مافیتی سیستم چې کوم دی، د هم د باندې ناوړه اغیز کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي، او په نتیجه کې زمينه دي ته مسایدي کې چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا په هیدلاس
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې به هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د ننګیالی د وشتمن سړي زوی دی او یوې نجلۍ ته یې مرکه ور استولې ده. د نجلۍ پلار حاجی اسلم هم راضي شو چې ننګیالی ته بخپله لور ورکوي، خو یې ویل چې اوس یې زوی مسافر دی، کله چې زوی له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجی اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حاجی اسلم ولې خپله لور ننګیالی ته ور نه کړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خان، تا خو پښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، په خوانو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې بل مېلمه څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو لم دا اوس راغلی مېلمانه زمونږ سترګې ولې مې بس نو څه پښتنه به وکړو.
حاجی صاحب اسلام خان، ستا مېلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یو خبره کوله.
خدای دې خیر کی سموئل.
خبره دا ده چې موږ خپل سره دوستان شو.
یار سمت خان، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
او اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیک مرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلواره او په بدو تعمل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کالو لار ده، نو باید څه فکر ور باندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په الله کې ویل نشته.
ومونو ول چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی. د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لکه افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې مونږ ته مهمې نه دي. زه خپلوی په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی. زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه سمه ده.
مورې ته بل ګلاس چایم راواچوه چې ډېر خوند دی وکه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه اوسکلی.
زویا تازه د سفره راغلې، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي. دا دی چای به در واچو.
ننګیالیه بچیه، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو؟ تا یې نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه نو څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاقبران دي. د لږ پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي؟ ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې مونږ څه کوو زویه؟ ښی ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې ته ولې سر نه خلاصې؟ ما در ته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې. هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي.
مورې دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلاخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي. هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکوو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویه زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کېږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه، بیا مه راځئ.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا
پر ہوش پکڑ لگا پیارا جم اکل میں لاڑی چی پر ہوش پکڑ
ساعت